پخوانی افغان ولسمشر وایي پاکستاني پوځیان هڅه کوي چې افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د کابل ښار د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش جګړه روانه ده، او د زابل په دای چوپان کې طالبان یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. دا ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه يم. تخنیکي چارې امانه مرزای مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، په پیل کې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه رضوان مراد اوربي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شبر صاحب، د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې د بلوچ وسطوالو مشر وژل شوی، خو وایي چې دا رپورټونه تر اوسه پورې تایید شوي نه دي. دغه راز د ایران ولسمشر چې هیواد د سوریې د نظام کلک ملاتړی دی، وایي چې د سوریې د شخړې د حل لپاره دوی چمتو دي چې له سعودي او امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له اجمل تورمن څخه اورو.
کابل امنی قمندانۍ تایید کړ چې د کابل د نادر پښتون جادي په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د افغانستان د امنیت ملي شورا وایي چې کابل ته پر اغرو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي، او د اصلاحاتو او خی حکومتدارۍ په برخه کې دولت مشر غنی ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د بریښنایي سیستم رامنځته کول کولای شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. بشپړ خبرونه. د کابل امنیت قمندانۍ تایید کړ چې د کابل د نادر پښتون جادي په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان عبد الله کریمی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د مقناطیسي ماین له عمله شوې، او هدف یې د پولیسو رینجر موټر وو. خغلی کریمی د دې چاودنې د تلفات په اړه څه ونه ویل. د کابل په دې سیمه کې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، او په داسې چاودنو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د افغانستان د امنیت ملي شورا وایي چې کابل ته پر اغرو لارو به امنیتي دروازې ودرول شي. په کابل کې د چین سفیر ډینګ شي جونګ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې دغه دروازې به په نږدې راتلونکي کې کابل ته راوړل شي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه دروازې د کابل ښار د امنیت په برخه کې مهم رول لوبولی شي. دا په داسې حال کې چې په روسیې کې په کابل کې موټر بم چاودنې ډېرې شوې، او د ډېریو په باور چې چاودیدونکي مواد د بهر سیمو او ولایتونو څخه کابل ښار ته راوړل کېږي. د جنوب لوېدیځ زون امنیتي مسؤلین وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د تیر ورځ د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس نه وسلوال مخالفین ول. د کندهار امنیت قمندان چې په هلمند کې هم د عملیاتو مسؤلیت لري وایي دغه مخالفانو نیت درلود چې له ګرمسیر ولسوالۍ نه تیر او په میوند ولسوالۍ حمله وکړي، خو افغان ځواکونو پرې بمباري وکړه. تیره ورځ د کورنۍ چارو وزارت ویلي وو چې د مخدر موادو 11 پولیس د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو بیا ویلي چې دوی په هلمند کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. او روسي خبر دا چې د اصلاحات او خی حکومت والی په برخه کې دولت مشر غنی ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د بریښنایي سیستم رامنځته کول کولای شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي. خغلی مسعود دغه څرګندونه نن د کابینې د غړو او د خپلواکو ادارو له مسؤلینو سره په یوه ناسته کې وکړي. د بریښنایي حکومت والی د سیستم طرحه د مخابراتو وزارت لخوا جوړه شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د بریښنایي حکومت والی سیستم به د اداري پروسې په اسانتیا، رونواله او خلکو ته په خپل وخت د ځواب ویلو په برخه کې مرسته وکړي. د ولتر دې محله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
د پاکستان د بلوچستان لوړد بمقام وای ناته چوی رپورټونه خي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وجل شوی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکتینن په کوټه کې ویل لکه نه چې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي، د الله نظر بلوچ د شوندی پاتې کې دوه پړاو ورته هیڅ شواهد ندي ورکړل شوی. د پاکستان حکومت د بی ال اف یا د بلوچستان ازادي غوښتون کې ډله پر فعالیت بندیز لګوري دي. دا ډله د پاکستان پر ضد وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وايي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل اتریشي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هرو هرو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د سوریې ثبات او دیموکراتیک راتلونکي ته لار هواروي. خود ایرانی مشر په خبره ترسو چې د سوری شخړه حل شوی نوی تهران به د ولسمشر بشار اسد د برخلیک په اړه له چا سره ونه غږیږي. حسن روحانی ویل لومړی باید په سوریه کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او کله چې خلق خپل کورونو ته ستانه شول بیا به د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. ایران د سوریې د ولسمشر له نظام کلک ملاتړ کوي او امریکا او سعودي عربستان بیا د سوریې له حکومت ضد یاغیانو پلوي کوي. د ترکیه رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یوې بمي حمله کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شول. دا حمله د آذربایجان پولې ته نږدې په یو بس چې پولیس یې انتقالول شوې ده. تر دې مخکې د ترکیې هوایي ځواک د عراق په شمال کې د کوردانو د پی کې کې وسله والې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناتولي ویلي په دې بریدونو کې چې تیره شپه شوي دي 500 جټ الوتکو برخه درلوده او د دیرشو او څلوېښتو په شاوخوا کې کسان پکې وژل شوي دي. دا پی کی کی پر ضد د هوایي حملې وروسته له هغې وشوې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 16 سرتیري د سرک د غاړې په ماین چاودنه کې وشل شول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ګواښ کړی دی چې پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند به چې د حکومت خلاف وسلوال فعالیت کوي په کلکه وځپي. د تاجکستان چارواکي وایي د دفاع د وزارت نیول شوی مرستیال چې په تیښته او په لوی خیانت تروریزم ګډوډۍ اچولو او د سخت دریځه ډلې پر جوړولو تورن شوی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د عبدالحلیم نظرزاده او د هغه د پلویانو د نیولو لپاره له څو ورځو را په دې خوا له مرکز دوشنبې څخه 150 کیلومتره لرې په ختیځو سیمو کې د پلټنې عملیات کول. چارواکو د دفاع وزارت مرستیال او د هغه پلویان په دوشنبه کې د سپتمبر د 4 نیټې د بمی حملې مسؤول بللی دی. په دې چاودنه کې 9 پولیس مړه شول او 6 نور ژوبل شوي دي. د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. دا خبر د جرمني بلدس ورسپانې خپور کړی دی. ورسپانې ته د جرمني د بهرنیو استخباراتو یا بی ان ډي مشر ویلي د جرمني استخباراتو په عراق کې د هغو ټپي شوو کردانو د وینې معاینه کړې ده چې د داعش د بریدونو په نتیجه کې ژوبل شوي او پایله یې ښیي چې دې وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې یو ډول کیمیاوي ګاز استعمال کړی دی. د جرمنی لوړ رتبه چارواکو هم د بهرنیو استخباراتو د مشر دا خبره تایید کړې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم د لوی خارونو د هوا حالات.
لا ازادي رادیو نمو د افغانستان د سوستر خارونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.8 تسوار لس اسمان زای زیبریز. کندهار هم اسمان زای زیبریز د تودوخې لوړ درجه 4.8 تلس خودر شوی. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3.8 درویش شکل شوی. هرات هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.8 ولس خودر شوی. جلال آباد اسمان زای زیبریز د تودوخې لوړ درجه 4.8 22 شکل شوی. گردیز هم اسمان زای زیبریز د تودوخې لوړ درجه 9.1 شکل شوی. غزنی د تودوخې لوړ درجه 9.1 اسمان زای زیبریز. او په پای کې بامیان اسمان زای زیبریز د تودوخې لوړ درجه 9.8 شکل شوی ده. ابراهیم صفی د افغانستان د څو شهرونو د حواله حال خبر کړی. د سادی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې حامد کرزی پاکستانی جنرالان تورن کړل.
د پاکستان د فوجانو د هڅه چې په موږ جوړن ومني ورسره ډېره سوې او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي.
په داس وخت کې چې افغان حکومت له پاکستان سره د شو اړیکو هڅه کوي، پخوانی ولسمشر څنګه پر پاکستان داسې اعتراض کوي؟ وړاندې دا مسله په خبرونه کې چیړو. دا به هم واوري چې د ننګرهار په چپرهار کې جګړه روانه ده.
روان
په زابل کې بیا طالبان په خپلو کې په جګړې دي. د کندهار پولیس د هغو دیارلسو وژل شویو په اړه چې روانه اونۍ ویل شوي وو د مخدر موادو پولیس دې بله خبره کوي.
وژل شوي ټول وسلوال مخالفین دي، امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هېڅ پکښې دي حضور نه درلودی.
په دې یو ساعته خبرې مجله کې به دا هم وایو چې په اروپا کې د کډوالو ستونزه تر دې بریده رسېدلې ده چې جرمني خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي هیوادو ترمنځ د ګډې ویزې موضوع به تر سوال لاندې راولي. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستاني پوځان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یوه سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا په کابل کې رابلل شوی و وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د اډیکو د ترنګلتیا په اوج کې یو ځل بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان پوځ تورن کړ چې د ډیورن کرخي په رسمیت پیژندلو ته هڅې ډېرې کړې دي. ښاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د ډیورن ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې یو سیمینار کې چې د افغان مشورتي او څېړنیز مرکز لخوا رابلل شوی و وویل افغانستان به هیڅکله د پاکستان دی ډول فشارونو ته تسلیم نسی.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورن ومني ورسره ډېره سوې او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کېږي خو افغانان بیا هم نه مني. دا په دې معنا ده چې موږ بختان اخر ده داسې کوو چې د بې ګناه انسانانو وینه توی سي. نه، ابدا. موږ یو متمدن ژوند غواړو او په متمدن ژوند کې د ټولو هغه مظلومو او د پردي تر واکمنۍ لاندې راغلي انسانانو ازادي غواړو.
ښاغلی کرزی هم دا راز ویل افغانان نه غواړي له پاکستان سره په جګړه کې ښکیل شي ځکه د ده په باور افغانستان د پاکستان له ولس سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. له دې وړاندې حامد کرزی د خپلې واکمنۍ په دوران کې ویلي وو چې هیواد به د ډیورن کرخه هیڅکله په رسمیت ونه پیژني. د ډیورن فرضي کرخي قرارداد په 1993 کال کې د افغانستان او برتانوي هند لخوا لاسلیک شو خو تاریخ پوهان وایي دا قرارداد هغه محل پر افغان حکومت تحمیل شوی وو او داسې څه پکې نشته چې ډیورن کرخي ته رسمیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر پاکستاني چارواکو د ډیورن کرخي موضوع یوه حل شوې مسله بللې وه. ډیورن کرخه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د برتانیا تر استعمار لاندې له هند سره د یوې معاهدې په ډول تعین شوې وه خو د پاکستان په جوړېدو سره دا کرخه په رسمیت ونه پیژندل شوه او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې ده. په ورته وخت کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی عبدالحمید مبارز په دې باور دی چې پاکستان په افغانستان باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست په لاس کې واخلي.
پاکستان از ما چی میخواد؟ عمق استراتژیک تا قبول کنیم.
پاکستان لمنګ څخه غواړي چې د پاکستان استراتژیک عمق باید قبول کړو. لئن سره مو اړیکې را کمې کړو. بهرنۍ سیاست مو د پاکستان تر نظر لاندې وي. زمونږ په خاور کې د خپل مخالفانو پر ضد عملیات وکړي. حدودي په خاور کې مونږ نشو کولای. پیوس کې طالبانو ته افغان حکومت کې ځای غواړي. زمونږ په اساسي قانون کې د طالبانو د ځای کېدو لپاره تغییر غواړي. یعنی چې مونږ تروریزم ته سر ټیټ کړو او د پاکستان غوښتنې ومنو څو په تدریجي ډول لمنځه ولاړ شو.
ښاغلی مبارز همدارنګه وویل که افغان ولس د پاکستان د توطیو او دسیسو پر وړاندې په خپل وخت اقدام ونه کړي نو په راتلونکي کې به لازم فرصتونه له لاسه ورکړي. افغان تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې د ډیورن او ګندمک په معاهدو کې هیڅ داسې لاسلیک شوی سند نه دی موجود چې د هغې له مخې د افغانستان خاوره تجزیه کړي، بلکې د دې دواړو سندونو هدف یوازې د سیاسي نفوذ تثبیتول دي. دوی وایي پاکستان د بې ځایه هڅې نه کوي چې د ډیورن فرضي کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه په رسمیت وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې حامد کرزی وایي پاکستاني جنرالان پر افغانستان فشار راولي څو ډیورن په رسمیت وپیژنو. تاسو کولی شئ چې په دې اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 540، بله شمیره ده 0992 255. د حامد کرزی دغه تور چې پر پاکستانی جنرالانو یې لګولی دی، آیا د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفي تاثیر نه کوي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه له استاد پوهان ودیر صافی څخه وکړه.
حامد کرزی فکر کوم چې د ښکاري چې اخبار واردی په مایز روابطو د افغانستان او پاکستان کې په دې نوي رژیم کې چې دا روابط شروع شوي دي او درن نه غوري چې دا موضوع حل شي دا څه څرګندونه چې د پاکستان ځواکوي د چوي د په دې دروازه خپل ماموریت کې دا نو وي تان معنا چې اونلاین غوري او چې د کورسین البته شوی دی خپل مقام نه هر وخت دې خبره کوي چې هغوی ډیورنلاین غواړي هغه وخت چې موږ ورته پیشنهاد کوو چې ډیورن جوړه کېږي پاکستان سره حل نه کوي وزم نه ښه کېږي دا زموږ کار نه دی.
د حامد کرزي ګټه په څه کې ده چې د افغانستان او پاکستان رابط خلال کې او یا خراب کې؟
مخکې د ټلو نیوز ټي وي سره خبر ہے
یعنی تاسو فکر کوئ چې حامد کرزی غواړي په راتلونکي کې بیرته د افغانستان ولسمشر شي؟
فکر کوم چې دا خپل نوایي اما وخت وضع خراب شو
حامد کرزی په پیل کې د افغانستان د اوسنی حکومت ملاتړ اعلان کړ او علنن وویل چې د دې حکومت په ګټه باندې به هڅه کوي او طرفدار دی. څه شی د دې باعث شو چې یو دم د دریز بدل شو لکه څنګه چې تاسو وایست؟
د دې فکر کول چې شعبانی عبدالله دوه په خپل دوران کې خبرات وکړي چې کارځای به دا چې شخصیت دي چې آینده کې به موږ دی وو په کارو سره واخلو او دا به زمونږ سره وي مګر عملاً هغوی هم چې په قدرت ورسېدل ور نه کړه ځکه زه د هم اوس دغه حساره او د
پو له پوهاند ودیر ساپی په مننه د ټلیفون د خرابې کرښې له امله بخښنه غواړو. د اوریدونکو زنګ ته به مخه کړو. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې مهرباني وکړئ یا سدي راډیو ده. بلې
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني زیاوالدین وروره.
ما پر زر خو په خوانی ولسمشر اغلی حمید کرزی ډیر څه خبر کی موږ باید ملاتړ وکړو دلته وطن کې دلته موږ خلک ولی خلک ډیر داسې څه چې پاکستان ضد نه وي پاکستان غواړي د افغانستان لاندې کې د افغانستان ضد نه وي موږ باید کرزی ملاتړ وکړو او د درنو مشرانو ښاغلي عبدالله او ښاغلي اشرف غني هم نه هیلو دم لا تاسو چې یو د خبر عمل وکي او یو د خبره اقدام تروس
مننه. کور مو ودان تاسو ټلیفون مو واخیز بل اوریدونکو هم پلان کړئ. بلې مهرباني وکړئ سدي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته عبد الله لمن هر عارف
ښه مهرباني علیکم.
زمونه نظر په دې اړه چې جمهور رئیس حامد کرزی د خپل سر کلنه تجربه لري په دغه کې واقعا پاکستان هر هغه نامشروع غوښتنې چې دي هغه د ډېرې ښې ثابت دي چې د افغانستان د دولت نه کړي دي. نو که جمهور رئیس حامد کرزی دا خبرې کوي به د موږ انتقاد دا ونه کړو چې دا د دولت لپاره یو غوړ چېرته په واک کې راشي. دا خبرې د هغه په خپل واک کې کړې وي او دا یو خانه کړې وه چې پاکستان دا د غوښتنې لري چې زه هیڅکله نه عملي کوم او نه به د دوی دا غوښتنې ومنل شي. نو موږ دا باید د خبرونو ته جدي توجه وکړو او پاکستان دغه شو معرض ته متوجه شي زموږ سیاسي او باید دا په دغه دغه باندې بدنام نه کړي چې حکومت غواړي که نورې کمې زیاتې وي هغه د هغه خپل هغه د خپل خبرې واقعیت باندې باید ونیسو.
مننه. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون په زنګ را سره شته په لاین کې. بلې مهرباني وکړئ سدي راډیو ده.
مننه محمد کریم د کندهار تاسو سره په تماس کې. نیکی سلامونه تاسو ته وایم.
بله علیکم السلام مهربانی ستاسو نظر
دا دا خبر او صحیح خبر ده امید کرده چې دی خپل دښمن پیژنې زموږ دښمن جری پاکستان دی دا په سړی دی به چې د افغانستان خانه وشاته ودرېږي دا چې د ملاتړ وکړي دا دښمن یې څوک نه پیژني امید کرده پیژنې دا اوسني مشران چې دی دا په پوهېږي نه په دې نه پوهېږي چې دښمن چې دی زموږ په ګډه نړۍ کې پاکستان دی به څوک نه وي
مننه ستاسو نظر مو هم واخیسته د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري
د ازادي راډیو خبري ساعت
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل شهر امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي د دې شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په ورستۍ لیدنه کې کابل شهر ته په ننوتونکو لارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي یوسف خان ستران له کابل راپور لري
په کابل ښار کې د ورستیو پرلپسې امنیتي او خنړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په ورستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی
دا
همکاري د فوکلاده ډیر ارزښت خبر خمنه ده د امنیتی دروازې چې ژر نسپیږي د امنیتی پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به هم مرسته وکړي نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغه مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی ویل کېږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول مرسته ګټوره غنی خوای چې باید دغه وسایل څخه سمه ګټه واخیستل شي د دې کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح ازادي رادیو ته وویل دا دروازه حل تاغزمند کیدی شي چې د کنټرول لپاره یو وړ مسلکی او پاکستان وټاکل شي
کچری چین یا هغه همسایه ملکونه چې وکول شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکي او دا سه وسایل په دروازو کې نصب کی زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولای شي چې د نامنۍ ته د فایټ کې کیږي مهمه خبره دا ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډیر مسلکی وي ډیر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي
لدې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډیر چاودیدونکي مواد د فری لارو څخه رسیږي د امنیتي چارو کارپوان وایي چې امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډیر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سموي د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کوي دایشي
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په زابل کې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په کې د زابل د امنیت قمندانۍ په وینا لیکي چې لې اکشن به را پرې خو د مولا اختر محمد منصور او مولا منصور داد الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده د مولا داد الله وسلوال د زابل په خاکي افغان او د چوپان ولسوالیو کې دي مولا اختر محمد منصور د جولای په میاشت کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دمړینې د خبر طرف شاکېدو وروسته اعلان وکړ چې دای د طالبانو مشر دی په تیرو دوه اونیو کې د ورسپانې په وینا د په سلګونو پر موټر سایکلو سپاره طالبان زابل ته استولې دي څو د مولا داد الله له وسلوالو سره جګړه وکړي داد الله د مولا منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی او وایي چې هغه د پاکستان د استخباراتو له لوري مشر ټاکل شوی دی د طالبانو ترمنځ خپل منځي د جګړه په داسې وخت کې پیل شوې ده چې د راپورونو له مخې د دوی یو شمېر وسلوال بیا له داعش سره یو ځای شوي دي په وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په ننګرهار کې داعش دوی ته په یوه ګواښ بدل شوی دی خو ذبیح الله مجاهد په ورته وخت کې وویل چې هغه سیمې چې داعش په ننګرهار کې له دوی څخه نیولې وې بېرته طالبانو لاندې کړې دي خو د ننګرهار له چپرهار ولسوالۍ دغه اوس راپور لرو چې د طالبانو او داعش جګړه پکې روانه ده او د سیمې خلک پکې راګیر پاتې دي له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې د امارت اسلامي وسلوالې ډلې د دې ولسوالۍ پر څلورو کلو برید پیل کړی او عام خلک پکې ماسره شوي دي. دوی وایي وسلوال طالبان د امنیتي بیز له 500 مترې څخه د خلکو په کورونو ډزې کوي.
بس مالونه لګېدلې دي او ما کور ګورې ما دغه ګورې بس او کورونه نه پړېږي بار چې راوځي بس ډزې پې کوي غټې غټې ډزې کوي او بس ورو راټول شاګانه یو بس نه ماشوم پرېږدي نه سیاسري پرېږدي او بس نه پر زخمیان شوي دي نو بس هر سړی د خپل کور نه وتی نه شي او بس دې درکه بد حالې شروع کړې دي.
بس د داګو کلی ماسره دی پوه شو که نه د داګو کلی ماسره دی ګداره ماسره ده او بس دوی دا سرونه نیولې دي دا شکي او دغه حکومت ورته ښه ګوري شي بس یلې کوي کومې خواته وځي کوز حکومت پروت دی بر حکومت پروت دی مرکې دا خلک راوتلي دي یخې ګوري داسې تقریبا په 500 متره کې ورسره دي هېڅ عمر ته نه وایي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د چپرهار ولسوال محمد صدیق نظر هم له ځانه سره ولرو. نوموړي د معلوماتو د ورکولو څخه ډډه وکړه خو په سیمه کې د محلي پولیسو قمندان جنت ګل د ټلیفون په لیکه وویل چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه روانه ده. له دې وړاندې په هسکې مینې په چراګام او د شینوارو په نورو ولسوالیو کې هم د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه وخت نا وخته کیږي چې له یادو سیمو څخه په زرګونو کورنۍ کډه شوي په لسګونو کورونه د داعش وسلوالې ډلې لخوا سوځول شوي او د سیمې د خلکو په خبره دواړو ډلو په یو بل بهانه په لسګونو بېګناه خلک وژلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنو په ټول افغانستان کې اوري د دې خبري مجلې په دوام به ووري چې جرمني خبرداري ورکړی چې شاید د کډوالو د ستونزې له امله د شنګن په نوم د اروپایي هیوادو ګډه ویزه لغوه شي. د همدې کډوالو په اړه په اروپا کې یو افغان مهاجر کتاب لیکلی.
دا کتاب په جرمن ژبه په ایټالوي ژبه باندې په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي.
یو مصرې شتمن بیا وایي چې کډوالو ته به یو هیواد ودان کړي. د دې خبري مجلې په دوام به دا هم واوري چې د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له خلکو د مخدر موادو پر ضد د مرستې غوښتنه کړې ده او د همکاري هیله یې کړې ده. د کندهار امنیت قمندان هغه اداوی رد کړی چې روانه اونۍ په هلمند کې افغان پولیس وشل شوی دی. د امنیت قمندانۍ په وینا د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وشل شوي کسان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسوال مخالفان وو. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت او د هلمند سیمه ایزو مقاماتو پرون وویل چې د یکشنبه په ماښام د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په وایي حمله کې د دې ولایت د مخدره موادو یو ولس پولیس وجل سوي او څلور نور شپیان دي. خو د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وجل سوي کسان پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین و چې د دوی لخوا وجل سول. د زیاد دورانی په وینا دغه وسلوال چې په شپږو لنکوزر ډول موټرونو کې سپاره و د کندهار پر میوند او نور ولسوالیو د حمله پلان درلو چې تر دقیقو معلوماتو وروسته وجل سول.
البته د هلمند د سیمه چارواکي دا کې چې ذکر شوي وسایتو کې دوه ارادې د دوی د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې پولیسو هم د قمندان صاحب په قول چې د غټول وسلوال مخالفینو د دقیقو معلوماتو په شتون کې یاد عملیات ترسره شوي دي او ذکر شوي وژل شوي ټول وسلوال مخالفین دي. امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هېڅ اپېکښې کې حضور نه درلودې او نه هم کوم دولتي ارګان ذکر شوي عملیات یوازې د وسلوالو په وړاندې ترسره شوي دي او وژل شوي هم ټول وسلوال مخالفین دي. نو د دوی ادارې بنسټ بللې نه ورته کړې ده. ګسره
د کورنوي چارو وزارت او د هلمند مقامات ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د هلمند په جنوب کې د بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو په منطقه کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره په ماموریت کې و چې د حساب ځواکونو لخوا په هوایي حمله کې ووژل سول. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی په وروستیو څو ورځو کې د هلمند په ولسوالیو کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمد الله عابد د زابل لشاجوی څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي په ټول افغانستان کې موټر سایکل ته اجازه شته او په زابل کې نشته. د هیل لری چې دغه سونځه هواره شي. عبدالرحمن هم له زابل ورته سونځه یاد کړی دا د موټر سایکل د خوشکې دوه غشتنه کړی دا یو بل اوریدونکي له اورزګان پر اسول سمس کلی کلی دی چې د افغانستان حکومت باید د سولې خبري مخته یوسي خو د خپل نوم نه ریلی کله ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې کابل ته په راغلو دروازو به امنیتي دروازې او کمربندونه جوړ کړي. د جنوب لویدیځ امنیتي مسؤولان وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي کسان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفانو. د پاکستان د بلوچستان لوړ دوه مقام وایي ناتایج شوي رپورټونه ښیي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره هم خبرې وکړي. د ترکیې رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یو بمي حمله کې لږ تر لږه دولس پولیس وژل شوي. د ترکیې هوایي ځواکونو بیا د عراق په شمال کې د کردانو پر سنګرونو هم بمباري کړې ده. او د جرمني بهرني استخباراتو داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستلی. اوس هم سپورتي خبرونه چې ابراهیم صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي رادیو نمو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سیالي کې افغان ملي لوبډله نن له یو پیاوړي سیال سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټوډیم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازیګر په 15 بجو د سټوډیم ته ولاړ شي سو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې پر وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه یې لوبه ګټلې ده. جاپان 15 ځله نړیوال جام ته وتلې او څلور ځلې د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي ټیم نن د انګلستان د معلولینو د ټیم پر وړاندې میدان ته ځي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت له غرمې وروسته په بنگلاديش کې پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره افغان ټیم وکول شو تیر ورځ د بنگلاديش کوربه ټیم ته ماتې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې مخکې د پاکستان او هند پر وړاندې دوه سیالۍ بایللې دي. په کابل کې د پولیسو د نظامی اکاډمۍ د والیبال ټیم جوړ شو. په افغانستان کې د سپورت د پراختیایي سازمان رئیس احمد ضیا دشتی په دغه کانفرنس کې خبریالان ته وویل چې د دې ټیم له جوړولو نه یې هدف د اکاډمۍ د محصلینو د ورزشي فعالیتونو پیاوړي کول دي. کاغلی دشتی زیاته کړه د دې ټیم لپاره یو روزونکو هم ټاکل شوی چې تر یو کال پورې به دې ټیم ته روزنه ورکړي او د کورنیو او نړیوالو سیالیو لپاره به یې چمتو کوي. د افغانستان د پولیسو نظامی اکاډمي په یو شمیر نورو سپورتي برخو کې هم ټیمونه لري چې لا دې وړاندې لاسته راوړنې هم درلودي.
د جرمني حکومت وایي که د ختیځ اروپا هیوادونه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په ستونزه کې برخه وانخلي د شینګن موافقه لیک له خطر سره مخامخ کیدای شي. د جرمني د اقتصاد او انرژي وزیر زیګما ګبریل له دې خبرداري سره د ختیځ اروپا له هیوادونو په ځانګړي توګه له هنګري وغوښتل چې د پناه غوښتونکو په اړه هر اړخیزه همکاري وکړي. ملالۍ بشیر په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا په ختیځ او لویدیځ کې د پناه غوښتونکو بحران تر دې بریده جدي سوی چې د شینګن موافقه لیک تر پوښتنې لاندې راغلی دی. شینګن هغه موافقه ده چې پکې تر اوسه 26 هیوادونه غړیتوب لري او د دې موافقه لیک پر بنسټ د اسنادو د کنټرول لپاره په دغو هیوادونو کې هیڅ اړتیا نشته. جرمني د اروپا او شینګن زون تر ټولو پیاوړی هیواد بلل کیږي. دغه هیواد د دې زون له لویدیځ بلاک څخه غواړي چې د پناه غوښتونکو په اړه زیاته همکاري وکړي او وایي چې له هغه پرته به شایي شینګن موافقه قلق له خطر سره مخامخ سي. د جرمنی د اقتصاد او انرژي وزیر زیګمار ګابریل وایي دا به د اروپا سیاست او اقتصاد ته لوی زیان ورسوي. جرمنی لیوالتیا لري چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي، خو ټول باید په دې پوه وي چې که پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره په درو هیوادونو جرمني، اتریش او سویډن کې راټول سي، د پولې د کنټرول او پناه غوښتلو په اړه به بحث ډېر ژر تغیر وکړي. د جرمني د حکومت اشاره ظاهرا هنګري او په ختیځ اروپا کې یو شمېر هیوادونو ته ده چې ورته له سوریه، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي ورغلي او هلته له جدي ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره هم په هنګري کې تر اوسه وضعیت نه دی تغیر سوی. زرګونو کسان له خپلو کورنیو سره د سړکونو په سر بدیږي. له دوی څخه یو علي دی، دی د ایران له کردانو څخه دی چې ځان یې هنګري ته رسولی خو د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. شپه سړه ده، هیڅ شی نه لرو. د دوو زامنو لپاره یوازې دوه کمپل لرم. څلور کلنه لور مې ناروغه ده، نه پوهیږم څه وکړم. هنګري پناه غوښتونکو ته دومره پام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني او اتریش کې د حکومت او نورو ادارو سربیره حتی خلکو د دې پناه غوښتونکو د ورتګ هرکلی کړی دی. عبدالله د سوریه د حلب ښار دی. دی هم د نورو زرګونو کسانو په څیر له ډیرو ستونزو وروسته هنګري ته تللی. دی اوس غواړي لویدیځ اروپا ته ولاړ سي. دوی موږ ته وایي یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، خو ولې موږ ولې دلته یو؟ ډیری پناه غوښتونکي پوښتنه کوي چې ولې له هنګري ورته جرمني او اتریش ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د هنګري، چک جمهوریت، سلوواکیا، پولینډ او سربیا چارواکو تر اوسه د زرګونو پناه غوښتونکو تر څنګ دغو هیوادونو او اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د داعش د غړیو د تیرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هنګري چې د شنګن سیمې غړی دی اوس مهال د نړیوالو د توجه مرکز ګرځېدلی دی. دغه هیواد وایي که خپلې پولې پرانیستې پرېږدي، احتمال شته چې د زرګونو پناه غوښتونکو سیل هره ورځ دغه هیواد ته ننوځي. خو دغو ځوابونو تر اوسه د لویدیځې اروپا هیوادونو لکه جرمني قناعت نه دی ترلاسه کړی او د دې بلاک ختیځ زون له انتقاد او سترې ملامتۍ سره مخامخ سوی دی.
جرمنی وایي که چیرته د پناه غوښتونکو ستونزه اروپایي هیوادونه په مشترک ډول هواره نه کړي، د شپږویشت اروپایي هیوادونو ترمنځ د شنګن په نوم ګډه ویزه به له خطر سره مخامخ شي. په اروپا کې د کډوالو د ستونزې په اړه وړاندې له یوه افغان مهاجر سره غږېدلی و چې د مهاجرو په اړه یې په انګلیسي ژبه یو کتاب تالیف کړی دی، خو په یوې خبرتیا پسې پکتیا ته ورځو او هلته د تازه جګړې حال درکوو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. له پکتیا د آزادی رادیو خبریال داود تپان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب، دغه جګړه چیرته رسیدلې ده؟ لا هم ګرمه روانه ده او کنه تغییر پکې راغلی؟
شیبر صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلې دي، ډنډي پټان ولسوالۍ په مقبل ساحه کې د شپولې په پوسته باندې تېره ورځ څلور بجې سهار جګړه یا نښته پیل شوه د وسلوالو له لورې. دغه نښته تر اوسه پورې دوام لري. د ډنډي پټان نورو پوستو ته هم غځېدلې ده. د سرحدي 402 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک آزادی راډیو تر خبرو کې وویل چې دغه جګړه لا هم دوام لري، کله وقفي حالت غوره کوي او کله تهاجمي حالت غوره کوي. په دې نښته کې د دوی دوه قرارګاوې هم ویجاړې شوې دي او د عوانونو یا د توپونو لګېدو له امله یې اور اخیستی ده او سوځېدلې دي. دوی وایي چې سیمې ته د دوی نور مرستندوی ځواکونه تللي دي، ولې سیمه د دې تر ولکې لاندې نه ده، ځکه چې طالبان یا وسلوال پاس د غرونو په سرونو کې دي او د دې پوستې لاندې د غونډیو نه دي او هیڅ نشي کولی هغه جګې نقطې چې پرته له هوایي مرستې دوی ترلاسه کړي. د بصیر خپلواک په خبره چې دوی د مرکزي حکومت نه د هوایي مرستې پرله پسې غوښتنې کړي خو تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل هم وویل چې په سیمه کې هر ډول ټلیفوني شبکې بندې شوې دي او هغلته د خلکو له وضعیت نه دوی هم نشي خبرېدلی. د دې په خبره چې دوه قرارګاوې په بشپړ ډول له منځه تللې دي او که چېرته مرکزي حکومت سرحدي ځواکونو سره مرسته ونه کی و باندې فکر ولای چې دغه سیمه په کنټرول کې راولي.
افغان د افغان ځواکونو تاسو ته دا ونه ویل چې مخالف وسلوالو ته څنګه تلفات اوشتي دي او کنه؟
دی بتیر خپلواک سره موږ خبرې وسوې، هغه ویل تردمه وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې ده، خپل لور ته یوازې دغومره ومنله چې شپک ته یې وژل شوي دي او وسلوالو تعداد زیات دی. په وسلوالو کې د ده په خبره پاکستاني ملیشا ځواکونه هم شتون لري او د هغوی په ګډون په افغان سرحدي پوستو باندې بریدونه شروع شوي دي.
داود تپان مننه. د 402 سرحدي زون د چارواکو له څرګندونو به د ننګرهار د 301 سرحدي زون د پولیسو د چارواکو خبري راواخلو چې وای دوی د دوی سرحدي ځواکونه په درنو وسلو او پرمختللو تجهیزاتو سنبال ندي او دوی له چارواکو په کابل کې غواړي چې پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. په دې اړه له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان سرحدي پولیس د نورو ځواکونو په پرتله درانه او خطرناک مسولیتونه لري، خو یو شمیر یې وایي چې په لازم ډول تجهیز شوي نه دي. د ننګرهار د 301 سرحدي زون پولیسو د ګوشتي ولسوالۍ د څلورم کنډک د چټک خبرګون رئیس ارکان له اړوندو لوړ پوړي حکومتي چارواکو غواړي چې سرحدي پولیس باید په پرمختللي درنو وسلو سنبال کړي. سمنوال نصیر احمد چې د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاکستان پولیس نږدې له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل مقابل لورې په پرمختللي درنو وسلو سنبال دي.
زمونږ د غوښتنه د دولت نه زمونږ د سرباز ساتمن او د افسر تقاضا ده، دغه ټول سرحدي پولیس تقاضا ده چې مونږ باید زمونږ پرسونل ټول ساکله طالبان مجهز شي ترڅو وکولای شي دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
نږدې یو نیم کال وړاندې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې دروازې د جوړېدو په سر نښته رامنځته شوه چې د قاسم خان په نامه یو افغان پولیس ساتونکی پکې ووژل سو. د ننګرهار د 301 زون څلورم سرحدي کنډک قومندان عبدالبصیر کموال وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې کنډک یو شمېر سرتیري هم د درنو وسلو له کمښت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قومندانۍ رئیس ارکان وایي سرحدي پولیسو ته د اړتیا له مخې وسلې ورکړې دي. په سوال عبدالفتاح فروغ ازادۍ راډیو ته وویل هڅې یې پیل کړې څو سرحدي پولیسو ته نورې درنې وسلې هم ورکړې.
سلای ثقيله آن چیز د ګوش
تر هغه ځای چې درنو وسلو ته اړتیا وه څه چې د دولت په لاس کې وه سرحدي پولیسو ته یې ورکړې ده چې اوس یې په واک کې ده. په راتلونکي کې په دې هڅه کې یو چې دوی نور هم تجهیز کړو.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي په درنو وسلو د سرحدي پولیسو سمبالښت یوه مهمه موضوع بولي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی حاجي سخي مشوانی وایي که سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سمبال شي نو د امنیت په راوستلو کې به مهم رول ولري.
چرته د دې سره کومک د سرحدي روسو شي نو زما په فکر باندې دا ډېر مفید دی او زموږ د افغانستان په امن کې په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د ډیورن فرضي کرښې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي او په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې سرحدي پولیس په داسې وسلو او وسایلو سنبال کړي چې د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي او د بهرني ملک له یرغل څخه خپل هیواد خوندي وساتي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپد ولښت پښنه بي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې اوریدل شي او د ماشام د او د سهار ترو پورې بیا آشنا رادیو په همدې چپو په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي نشه یي مواد ټولنې ته په یوه لویه ستونزې اوښتې او مدني ټولنې ته پکار ده چې په دې مبارزه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر دا خبره نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په ګډه مشورتي ناسته کې وکړه. د مدني ټولنو یو شمېر غړیو ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به خپله ملي دنده ترسره کړي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د کوکنارو د کر کیلی او همدارنګ په مجموع کې د مخدر موادو د تولید او قاچاق پر ضد د روانو هڅو په لړ کې دا ځل د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدني ټولنو د هڅو غوښتنه وکړه. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه شنبه په ورځ په کابل کې له مدني ټولنې سره په ګډه مشورتي ناسته کې مخدر مواد یو لوی ستونزه وبلله او د دې ټولنو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د مدني ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې هر ډول هڅه او ابتکار وکړي او له حکومت سره د ملا وتړي.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست.
د مخدره مواد و ګواښ د ناامنۍ له ګواښه کم نه دی. غواړو ستاسې په همکاري د دې موادو پر ضد مبارزه پراخه کړو، څو یوه سالمه ټولنه ولرو او ځوانان مو له دې رنځه وژغورو.
د وزارت په خاطر دې هم د افغانستان له ځوانانو، قومي مشرانو، کورنیو، روښان فکرانو او دینی عالمانو څخه غوښتي و چې د دغه خطرناکې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره دې هر ډول هڅې جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي. سربیره پر دې راپورونه وایي چې دې موادو پر افغانانو هم ناوړه اثر کړی او په دې موادو د روغ د شمیر یې شاوخوا 3.5 میلیونه ته رسېدلی ده. د مخدرو موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشتا شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسند.
اعتیاد بیوزلی او معتبر، بسواد و بسواد نپیژنی. کنند دې ستونزې پر ضد ملی مبارزه پیل نکړو، خدای مکړه پر راتلونکي کې به ګڼ شمېر ځوانان له لاسه ورکړو.
د مدني ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه کې به ونډه واخلي. د مدني ټولنې غړي فتانی ګیلانی آزادی راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله منده ایم چې له زیات دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیت وښیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وایي له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د دې مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 10 میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کرکیل 100 برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لایټلس سکای په نوم په انګلیسي ژبه کتاب په بریتانیا کې میشت افغان ګلولي پسرلی لیکلی دی. دا کتاب د لیکوال د مهاجرت تر ژوند کې صدا چې یوه میاشت وروسته بله چاپ راووزي. ګلولي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم خپور کړي. ملالۍ بشیر د ښاغلي ګلولي پسرلی سره پر دې کتاب غږېدلې.
دا اوسنۍ حالت چې روان دی، د ماجیرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاسو په فکر په دغسې وخت کې ستاسو کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برطانیا کې خصوصا، دا خلک د دې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، ته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خدای ته یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي، اوس دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مومنده تور منی بیا منتی دا خلک وجل کیږي، هلته کار نسته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د انساني او اخلاقي وظیفه ده چې خلک دلته راپریږدي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برطانیه کې نه، تقریبا 15 اروپایي هېوادو کې هم چاپ کیږي، په امریکا کې هم چاپ کیږي. له خیره سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي، د هغو په سفرو منی پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي، اول اروپا ته راځي. دې منې عمده شال منې باید پوه شي بیا سره څنګه مرسته کولی شي، په دې منې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوي خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې کراته په ګوته کوي د دې کتاب.
زه 12 کلن چې دغه سفر ما افغانستان نه برطانیه ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ول چې د ماجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولیدونه ماشومان لګل کیږي، ځوانان لګل کیږي. نو زه په دې امید یم چې د څه وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی، خلکو او د څه مخالف سره خبرې کړي، کوم زه تر علم خلک چې ډېر لیولتیا خي چې دوی دا کتاب ولولي، هغه ګرځته نو دوی خپل کومک کولای شي، بیا افغانانو سره نورو ماجرونو چې کله څوک چارو پات راځي او دوی په هغه اساسي هغه باندې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې څنګه په څرک باندې یورپ ته راغله ولې راغله او اوس پیسې آیا
دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ به په پښتو په دري کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان راورسوه، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړ. په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا امید لرم چې په نورو ژبو هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوانان چې خلک تشویق کم ځوانان یوازې افغان ځوانان نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومېږي خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
په بریتانیا کې میشت افغان کډوال ګلولي پسرلی په انګلیسي ژبه د پناهغښتونکو پر ژوند کتاب لیکلی دی. آیا کله مو داسې خواخوږې خلک لیدلي چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپله ډېره پانګه مصرف کړي؟ یو مثال یې زه اوس درشیم. یو بډای مصری غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له امله بې کور او مهاجر شوي دي د پناه ځای وي. د موضوع جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
هغه مصری میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو یې غوښتنه کړې چې خپل یو لرې پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځانګړی هیواد پکې جوړ کړی وای، له هنګري څخه خبرېدونکو عکسونه یې د کارته نیت ټینګ کړی دی. مصری میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. And copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لاري د ایتالیا او یونان سره زمانه ته ولېژل او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو ټاپ پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر یو لک پورې کډوال هلته بوزم، نور کارونه بیا زه خپله تمام کولای شم. نجیب ساویریس په مصر کې د یو ستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په ورستو کلونو کې فعالیت د منځنی ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوې دي. د په مصر کې لډیرو معتبرو څیرو څخه ګڼل کیږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې له ایتالیا او یونان د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی په دې اړه ساویروس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Enough is enough. Two pictures. The picture of the young
چارڅي او هادلري پسته نور د سمندر پر غاړه د یو کوچنی هلک د مړی عکس او هغه عکسونه چې له هنګری څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خبريږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کیږي، زه مجبور کړم چې دا پریکړه وکړم. له هغه سره د حیواناتو په توګه چلند کیږي خو د هغه ګناه څه ده؟ د مصری میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري اژانس سره د مرکه کړې ده. د دې مصری پنګوال د اقدام ساري نه لري. د یونان او ایتالیا د حکومتونو جواب په دې اړه نه دی څرګند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
له اروپا تر امریکا
لغه
اکشن
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
Military iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio wawrai aw zan khabar kai.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پولی علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د دې خبري مجلې ورستي او شی بوت نشته شوی. د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجلې کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستانی پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې په کابل کې وکړې. د کابل ښار د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې او ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې د کابل ښار په دروازو کې د څار برقي دروازې نصب شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او د زابل په دای چوپان کې طالبانو یو بل ته سنګرونه نیولې دي. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت بل خبري مجله تاسو ته لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
اجوند ل زهرو تک خو بي خمان تیری بي دردن تیری کی دل داران تیری اجوند ل زهرو تک ژوند له زهرو ډک.
آزادي رادیو لوونه تروو.